سهار لس بجی شوی احمد شیبریم هر کلی موکوم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه لرو او همدارس د ازادي میل مخ پرونه خبرو خو مخکې تر دې چې د پروګرامونو ته مخه کړو خبرونه د ملګرو ملتو سرمنشي وايي په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان په اړه یوه بله غونډه جوړ شي چې هلته به د افغانستان په تړاو د نړیوالې ټولنې پر اقداماتو بحث وشي. انتونیو ګوتیرش پرون د قطر په پلازمېنه دوحه کې د ملګرو ملتو په کوربهتوب د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې یوه کنفرانس کې د یوې پوښتنې په ځواب کې دا خبره وکړه. د ملګرو ملتو سرمنشي د دې غونډې په آخره کې وویل دوی به هیڅکله په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو پر بیسارو او سیستماتیکو حملو چوپچا غوره نکړي. په جنوا کې د ملګرو ملتو ادارې په افغانستان کې د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو او نجونو د برابري با مفهومه او خوندي برخه اخیستنې غوښتنه وکړه. دغه ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي چې له ټولو هغو هیوادونو او سازمانونو چې د افغانستان پر بنسټپالو واکمنانو نفوذ لري غوښتنه کوي چې له دغو اقداماتو تر شا کېدلو ته یې وهڅوي. طالبانو په غیر دولتي مؤسسو او وروسته د ملګرو ملتو په ادارو کې د ښځو او نجونو کار منع کړ چې دې کار په نړیواله سطح غبرګونونه وپارول. په افغانستان کې لا هم نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړل شوې او په پوهنتونونو کې هم د دوی زده کړې منع کړې دي. په پاکستان کې چارواکي وایي چې د دې اونۍ د بارانونو له کبله په دغه هیواد کې څوارلس تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. اسوسییټیډ پریس اژانس پرون د پاکستاني چارواکو په وینا خبر ورکړ چې د کشمیر په نیلم سیمه کې نه سیلانیان اوبو وړي دي. د دې کسانو د هویت په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. څلور تنه نور د ورشتونو له امله په بلوچستان کې مړه شوي دي او یوه ماشوم په کراچۍ کې ساور کړې ده. د هوا پیژندنې د ادارو له اټکل سره سم په روانه اونۍ د پاکستان په ډیرو سیمو کې بارانونه ووري شي. پروسه شکل په پاکستان کې د سیلونو لامل یو زر وسو نه دیش کسان مړ شول او 3 میلیونه نور اخلسمن شول. د تیر کال بارانونو د پاکستان اقتصاد ته شاوخوا 10 میلیارډ ډالر زیان ورساوه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړ چې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د مصر له بهرنیو چارو وزیر سامح شکری سره په سودان کې د اوربن د تمدید په اړه خبرې وکړې. په سودان کې د جګړې شکیلو لوریو پرون موافقه وکړه چې سر له پنځشنبې به د وی اونې په مخه اوربند کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماچو میلر وای شاغلیو بلینکن او شکری پرون د ټلیفوني مکالمې پر مهال موافقه وکړه چې په سودان کې د شخړو د پای تر رسیدو لپاره دی واشنگتن او قاهره خپل هڅو ته دوام ورکړي. د نړۍ د فوټبال پر نامتو لوبغاړي لیونل میسی د دوه اونیو لپاره د لوبېدو بندیز ولګول شو. دا بندیز د فرانسې پاریس سن جرمن لوبډلې لګولې چې د ارجنټاین کپتان لیونل میسی د دې ټیم لپاره لوبه کوي. پر میسی د دې لپاره دا بندیز لګېدلې ده چې د سعودي عربستان ته د خپل کلب له اجازې اخیستو پرته تللی و. د دې سزا له مخې به 15 کلن میسی نه په مسابقو کې برخه اخلي او نه به هم د پاریس سن جرمن په تمریني لوبو کې ګډون کوي. د راپور له مخې میسی د خپل کلب چارواکي خبر کړي وو چې په یو تجارتي سفر سعودي عربستان ته روان دی خو کلب اجازه ورنکړه او دوی په خپل سر روان شو.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دیونه په خبرونه کې په دې غږیږو چې په ځنګړو مناسبتونو او جشنونو کې څنګه ځوانان د کتابونو مطالعه ته هڅول کېدي شي.
د کتابونو مې واخیستل اصلي علت د تخفیف
تقریبا 50% بریالي وو چې خلک ډېر تر کتاب لوستلو باندې عادت کړو.
کتاب رسول تر خلکو پورې هغه ځینې چې هلته دي وګړو تجمع ډېر وي
هغه چې ټولنه نیکمرغه کېدای نشي چې د دوه ورځنۍ کار مطالعه او لوستل نه وي.
په خبرونه کې یو بل مطلب هم درته لرو. هیله ده تر پای مو ملګری اوسئ. پا په افغانستان کې د کتاب پلورنځیو ځینې مسولان وایي د وروستیو سیاسي بدلونونو له امله یې د کتابونو د پلور بازار سوړ شوی او اوس یې ډېر کم کتابونه خرڅیږي. له دې ډلې ځینې بیا هڅه کوي چې په ځانګړو مناسبتونو کې خپل کتابونه په ټیټه بیه یا په تخفیف د کتابونو مینهوالو ته ورکړي. څه موده مخکې ځینو کتاب پلورنځیو د مورنیو ژبو د ورځې په مناسبت د خپلو کتابونو بیې له 1.5 سلنې تر 50 سلنې ټیټې کړې وې. سمیع الله سیال چې له همدې فرصته استفاده کړې وایي په کمه بیه یې ډېر کتابونه واخیستل.
زه دانش کتاب پلورنځي ته 2 ځلې ورغلم او 2 ځلې ډېر کتابونه مې واخیستل. اصلي علت همدا تخفیف و. مال راضا له تېر یو نیم کال راهیسې دي نوي کتابونه مې نه دي اخیستي او مطالعه دې نه ده کړې. نو نوي کتابونه مې واخلې او تر څنګ به مطالعه کومه انګیزه چې در کې ضعیفه شوې ده هغه به بېرته راژوندی شي. بل غټه خوبي د دې کتابونو اخیستلو ماته دا وه شخصا مخکې مې اوس هم چې ماته تجربه وشوه چې زه باید ما مطالعه پرېنږدمه. ځکه چې کله هم زه کتاب راخلم نو زما یوه وړه لوکۍ ده حیا ګله نومېږي. نو هغه ماته وایي چې ماته مې یو کتاب راکړه. نو زما څنګ ته کښېني او د کتاب پاڼې اړوي تر څو چې زه مطالعه کوم دام کتاب هغه کوي پاڼې راړي. نو دغه مطالعه چې دی د نوي کتابونو اخیستل هم دغه غټه ګټه ده چې کورنۍ فضا کې تاثیرات غورځوي او دغسې ماشومان چې دي د مطالعې د کتاب سره د مینې علاقې څخه نه لرې نه پاتې کیږي. دغسې تخفیفونه چې اعلانېږي غټه خوبي همدا ده چې هغه د مطالعې چې کومه انګیزه کمزورې کیږي نو هغه بېرته ورسره پیاوړي کیږي.
ځوان لیکوال فیصل ځلان هم د داسې فرصتونو رامنځته کول چې ځوانان پکې د کتاب لوستلو ته راوبلل شي د مطالعې د فرهنګ په عامېدو کې ګټور بولي.
د کتاب پلورنځیو او کتاب خپرونکو له لوري دغسې ګامونه چې د کتابونو په قیمت کې تخفیف راولي یا داسې نندارتونونه جوړول چې هلته ځینې کتابونه نندارې ته ایښودل کیږي او خلک رابلل کیږي چې هلته مطالعه وکړي نو دا نه یوازې چې په ټولنه کې مثبت بدلون راولي بلکې ځوانان هڅوي چې کتابونه واخلي مطالعه وکړي او وخت به ځای ضایع نه کړي. که فکر وکړو په نوره نړۍ کې هر اونۍ لسګونه کتابونه چاپیږي او زرګونه ټوکه پلورل کیږي خو متاسفانه په افغانستان کې یو کتاب چې 1500 الی 1000 ټوکه وي په کلونو کلونو نه خرڅیږي. د دې علت دا نه دی چې موږ کتابونه نه لرو بلکې زموږ د خلکو بې پروايي او د کتاب نه جلاتوب د دې سبب شوی دی چې خلک کتاب نه اخلي او کتاب نه لوستل کیږي. زما په نظر که دا ډول هڅې زیات شي او خلکو ته داسې انګیزه ورکړل شي چې کتابونه واخلي او مطالعه یې کړي نو نه یوازې چې په ټولنه کې به یو ښه بدلون رامنځته شي بلکې کتابونو بازار به ګرم شي او خلک به خپل ژوند او هغه خپل وخت ښه تېروي. افلاطون به ویل چې هغه ټولنه نیکمرغه کېدای نه شي چې د دوی ورځنی کار مطالعه او لوستل نه وي.
په ننګرهار کې د مومند خپرندویه ټولنې مسؤول نجیب مومند که څه هم وایي چې اوس یې د پخوا په څېر کتابونه نه پلورل کیږي خو په وینا یې دوی په هغو فرصتونو پسې ګرځي چې دوی پکې کتابونه تر خلکو ورسوي.
د کتاب بازار خو مکمل ولاړ ورته وایه ځکه چې د خلکو اقتصادي وضعیت انتهایی خراب دی نو تحولات سره د کتاب بازار خو پټپ ولاړ دی. که زر ته ویم چې موږ به په تیر حکومت کې په میاشت کې خامخا یو 15 کتاب خو به چاپ کولو اوس دا کالو شو د کال کې موږ ټول 3 ضرور کتاب چاپ کړي. بس موږ همدې هڅه کوي چې دا نندارتونونه جوړ کړو پوهنتونونو ته لاړ شو مکتبونو سره خبر وکړو چې دغه نګې پروګرامونه پکې جوړ شي نو انشاءالله امید شته دی چې بېرته د کتاب فرهنګ بېرته عام شي.
په کابل کې د سروش خپرندویه ټولنې مشر نجیب الله ځیرک وایي د کتاب خپرولو تر څنګ یې تر خلکو رسول هم مهم دي. هغه زیاتوي چې د حکومت او کتاب پلورنځیو له لورې د کتابونو نندارتونونه او په نورو ځانګړو مناسبتونو کې د پلور لپاره فرصتونه برابرول کولی شي هېر شوي کتابونه بېرته خلکو ته وریاد کړي.
کتاب خپرول دي کتاب رسول دي تر خلکو پورې چې خلک یې وویني هغه ځایونه کې چې هلته د وګړو تجمع ډېره وي یا هغه پروګرامونه چې هلته ډېر خلک یو رایځای کیږي لکه ځینې کلتوري او سپورتي لوبې چې وي جشنونه چې وي په هغه ځایو کې که دولت لخوا یا خپله د کتاب خپرونکو لخوا نندارتون ته کېښودل شي او خلک یې وویني نو دغه د کتاب په مطالعې په دغو کې ډېر رول لري ځکه خلک به ورسره اشنا کیږي خلک ته به دا معلومی اس کتاب په ارزښت لري بل ځینې پروګرامونه کتاب لپاره باید جوړ شي د کتاب مخکتنو لپاره باید په مختلفو سیمو کې ډېر کار وسي.
د نور کتاب لورنځي تر څنګ دانش خبرندوی ټولنی هم د مورنۍ ژبو د ورځې په مناسبت په خپل کتابونو تر 50 سلنې تخفیف اعلان کړی وو چې ګڼ ځوانان د کتاب اخیستلو لپاره ورغلی وو. دا چې دانش خبرندوی ټولنی په خو هم ورته تخفیفونه اعلانول او ځوانان د کتابونو اخیستلو لپاره ورتلل د پخوا او اوس توپیر پڅ کې وو. په هم دی اړه مو د دانش خبرندوی ټولنی له یو مسول سپین سهار سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. د مرکه په پیل کې ښاغلی سهار د مورنۍ ژبو د ورځې په مناسبت د اعلان شوی تخفیف په اړه غږیږي.
دانش خپرندوی ټولنه خو هر کال د مورنۍ ژبو نړیوالې ورځې په ویاړ باندې پوره یوه اونۍ په خپلو ټولو خپرو کړو کتابونو باندې 50 سلنه تخفیف ورکوي او سږ کال هم موږ دغه تخفیف اعلان کړی و. پوره یوه هفته مو اعلان کړی و او ډېر هغه ملګري چې له کتاب نه یو څه لرې شوي ول د اقتصادي ستونزو له وجې نه یا له نورو وجې نه موږ بیرته کوښښ وکړ چې هغه بیرته په کتاب باندې راولو، هم په کتاب لوستلو باندې او هم په کتاب رانیولو باندې، چې له دې سره د کتاب لوستلو هغه فرهنګ یا کومه وده چې شوی و په دې برخه کې څومره ټکنۍ شوی و چې هغه بیرته راښه کړو. نو نسبتا ښه لکه د تیرو کلونو په څیر خو نه وه، خو بیا هم زمونږ چې څومره توقع وه هغه ته ورنږدې وو. ډېری ملګري راغلل، مجلسونه مو هم ورسره وکړل او د کتاب لوستلو دود په بیرته عامولو باندې مو هم خبرې ورسره وکړلې او کتابونه هم ښه وو. ځینو خلکو کتابونه رانیول، له دې تخفیف نه استفاده هم وکړله او بیرته یې د کتاب لوستلو ته یو څه مخه کړې وه. هم تقریبا 50% بریالي وو پکې چې خلک بیرته په کتاب لوستلو باندې عادت کړو، کتابخانو ته مخه کړی او کتابونه باندې.
تاسو ویل چې د تیرو کلونو په څیر نه وو، یعنی عمر خلک رانغلل، علت یې څه وو؟ ولې د تیر کال په پرتله کم خلک راغلي وو؟
د تیرو کلونو په پرتله خو د خلکو د کمښت یوه وجه دا هم وه چې ډېری خلک اقتصادي مشکلات لري. هغه خلک چې کتابونه لوستل خو ډېر یا وظیفې لرلې، یا مثلا په پوهنتونونو کې ول، یا په هیواد کې ول، حتی ډېری خلک نو دغه یو څه لاملونه ول چې د خلکو راتګي اوس کم شوی. البته نوی خلک هم دا پلاول نسبت نورو کلونو ته، هغه خلک چې پخوانه ول هغه اوس ول، او ډیری هغه خلک چې پخوا ول هغه اوس نه ول. خو یوازینی غټ لامل یې هم دغه اقتصادي لامل دی، او بل یو څه د دې پوهنتونونو بندیده او هغه هم د کتاب رانیون کې او کتاب لستون کې یو څه به پروګرامه کړی ول. دا وجه هم کېدل شي ځکه د نجونو غټه برخه هم کتاب لستون کې ولی، او هغه هم ډیرای به پروګرامه شوی دی اوس کتابونو لستلو ته یا کتابونو رانیولو ته مخه نه وکړي. نو دا وجه هم و.
تاسو یادونه وکړه چې په دې اړه مباحثونه هم وکړل. البته که د دغه بحثونو غو نه چوړم راته وای چې کوم کسان چې راغلل کتابونه یا خستله د مطالعې پاړه د کتاب پاړه دغه مهمه خبره څه و؟
په دې کې خو ډیره زمنګ ملګری داسې هم ول چې دغه وړاندې زونه دا ول چې دغه لړۍ نورو ولایتونو ته هم مګ وغځو، او به له دینه چې مګ مشخص اورز باندې دیغه مشخص یفتي په ویاړ باندې دا کار وکړو. دغه کار دایمي موږ په بیلابیلو ولایتونو کې دی وی وی یفتي لپاره هلته موږ سټالونه ولګو د کتابونو او تخفیف هم اعلان کوو او بیلابیل کتابونه یوسو. او هلته یو لنډ لنډ د پوهنتون د استادانو یا نورو داسې خلکو چې په دغه برخه کې مهارت لري د کتاب لوستلو ورکشاپونه جوړ کړو او خلکو ته دا تشریح کړو چې څنګه ته یو کتاب ولولې او دا کتاب چې تا لوستلې یا کتاب نه زده کړې هغه تر نورو خلکو څنګه ورسوي. یا مثلا که ته کتاب کور ته یوسې، هلته د کورنۍ غړو باندې ولولې او د کورنۍ غړي ته څنګه تشویق شي دغه خبرې چې دوی له کتابونو زده کړې دي، او یا کتاب لوستل څومره ګټه دوی ته کړې. دا له نورو کلیوالو خپلوانو یا هغه خلک چې دوی سره ناسته پاسته لري هغه سره شریک کاندي. نو دغه وړاندیزونه ځینو خلکو موږ ته کړي دي. نو موږ هم کوښښ کوو چې له روژې نه وروسته په نورو ولایتونو کې هم دغه لړۍ ته دوام ورکو، او په هر ولایت کې د یوې هفتې او یا لس ورځو لپاره کتابونو باندې تخفیف اعلان کوو، اول ته د کتابونو ستارونه ولګو.
سهار سب یو موضوع چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د تیرو کلونو په پرتله کم خلک راغلي وو. البته ډیر ځوانان چې موږ هم اوریدلی دي هغوی دا خبره کوي چې هغه انګیزه نشته ورسره دوی کې دی شي د غوروانو حالاتو یعنی د دوی په ژوند ډیر تاثیر نه وي، خو بیا هم دوی ذهن ځان دومره متاثره کړی دی چې حتی دغه لیوالتیا اوس پکې نشته یا دغه انګیزه پکې نشته چې یو کتاب راواخلي ویل ولي. یعنی داسې به هم نه وي چې هر یو دوی د کتاب اخیستلو وس ونه لري یا د وخت ونه لري، دا دواړه لري خو بیا هم انګیزه نشته. علت یې تاسې څه بولئ، ولې دوی ځان دومره متاثره کړی دی چې کتاب مطالعه هر څه یې پرېښي؟
انګیزه خو په هر کار کې ډېره زیاته مهمه ده، بیا په ځانګړي ډول د کتاب لوستلو، ځکه که یو څوک کتاب ولولي او د ژوند بڼه یې ور بدله کړي نو او بل چا سره هغه خبرې یا مثلا هغه کوم چلند دا شیان نور سره شریک کړي نو هرو مرو نور خلک هم تشویقیږي چې په همغه لاره باندې لاړ شي. نو زه فکر کوم د انګیزې خبره سمه ده چې انګیزه نشته اوس، او ډېر خلک ما مخکې ویل چې بې پروګرامه شوي دي اصلا په خپله د بیکاري کې سړی ډېر زیات وخت هم لري خو بیا هم بې پروګرامه وي. هغه زموږ یو مشر به خبره کوله، وایي زه هیڅ کار نه لرم خو بیا هم ډېر سخت بوخت یم. یعنی د بیکاري انسان بوختوي. ډېری خلک د بیکاري داسې کړي دي او کېدای شي یو څه د موسنیو حالاتو هم داسې کړي وي چې زه نه غواړم حالاتو باندې خبره وکړم. ټولو ته څرګنده ده هغه قصه
کوم کسان چې د کتاب اخیستلو لپاره درغلي وو، ډېر ځوانانو که د نورو عمرونو خلک هم وو پکې؟
په دوی کې مشران هم راغلي وو، حتی د پوهنتونونو استادان راغلي ول، ننګرهار نه هم راغلي ول، ځینې استادان د ولایتونو نه هم راغلي ول، ځوانان ډېر ول پکې، ځینو ملګریو خپل ماشومان هم راوستلي ول چې هم کتاب سره بلد سي، هم غوی ته د غوی د خوښي کتابونه رانیسي او هم له کتابخانو سره بلد کاندي. میرمنې ډېرې زیاتې کمې راغلي وې، محدودې درې څلور نه زیاتې نه وې راغلي، او ځوانان ډېر راغلي ول.
سهار صاحب، دغه سي پروګرامونه کېږي، فکر کوي دغه به د ځوانانو ته یو جټکا ورکړي چې بیرته کتاب ته راپام کړي؟
فکر کوم تر ټولو ښه لاره هم دغه ده چې هم یو خو انګیزه ورکړل شي، بل دغه سي پروګرامونه ورته جوړ شي. په ځینو پروګرامونو کې سرکار هم کولای شي چې هغوی ځوانانو ته ځینې کتابونه ویډیا ورکړي، البته داسې کتابونه چې هغه د لوستلو وړ وي او د یو چا ژوند بڼه بدلولی شي، یوه ښه انګیزه ورکولی شي. نو دا پروګرامونه حتماً ډېر ښه رول لري د کتاب لوستنې د فرهنګ په عمولو کې. دا څومره څه ټکنی شوی دی بیرته عمولو کې دا غټ رول لرلی شي.
وروستۍ پوښتنه دا کوم سهار صاحب، دا چې خپل ډېر وخت له کتابونو سره پاتې شوی، د کتابونو تر څنګ د ژوند کړی، ځوانانو ته د خبره څه ده چې دوی له دې کتابونو سره څه ډول یوه دوستي او یوه انډیوالي وپالي چې هغه دوستي او انډیوالي د دوی په درد وخوري؟
زه خو ډېر کله ملګرو ته هغه مشهوره خبره کوم چې لکه څنګه د انسان نور بدن چې ورزش ته اړتیا لري، دغسې مغزه هم ورزش ته اړتیا لري، او د مغزو ورزش چې دی هغه کتاب لوستل دی. په کتابونو کې موږ او تاسو هغه څه موندلی شو چې کیدای شي په نورو ځایونو کې ونه شو موندلی، ځکه ډیری کتابونه داسې دي چې موږ په کوم ستونزو سره مخ کیږو په کتاب کې لوستلې لارې چارې موږ له هغه ستونزو نه هم راوباسي، یا حل لارې راښیي، یا لږ تر لږه موږ ته ډاډ راکولی شي. نو یوازینۍ لار په دې اوسنیو حالاتو کې چې ځینې ځوانان هم له داسې ستونزو سره مخ دي چې د راوتلو لارې چارې بل چیرې نشي موندلی، نو ښه لاره هم داده چې کتابونه ولولي، او په کتابونو کې هغه خپل ذهني سکون یا مثلا دوی چې کوم ډیپریشن سره مخ دي د هغو حل لارې پکې عمومي، او ځانونه هم پرې مشغول کاندي او یو څه نوي هم ترې زده کاندي.
ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ځوانان چاید لري کېدی شي و برخه سپما کړي، خو داسې ځوانان هم شته چې سپما نه کوي، وایي د سبا پته نه لګي، هر څه چې نن لاس ته درغلل مصرف کړه او له ژونده خوند واخله. دوی که هر څومره ډېر عاید هم ولري د سپما غم نه کوي. زاهد د هغو ځوانانو له ډلې یو دی چې سپما یې نه کوله. یو وخت داسې هم پرې راغی چې کار یې له لاسه ورکړ او ډېر وخت یې په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما درآمد درلوده وظیفه می و خو خپل وخت هغه وخت سبب ما باید سپما کړی وای هغه وخت ما هغه څومره سیړتیا و دومره سپما ونه کړله وروسته بیا ستونزه داره پیښه شوه چې ملګرو ته اړ شومه نورو دوستانو خپلوانو ته تر څو له هغوی مرسته وغواړم چې دا ډېره سخته وه او د دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختېږي.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې یې ډېر مهم څه مخته راتلونکي دي چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپله شخصا سپما کوم ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې زه زیاتو وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورتو ته لرم. دا چې زموږ تاسو په هېواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي او موږ تاسو باید سپما وکړو ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې په کار راځي.
د اقتصادي مسایلو کارپوه داود مایار وایي پخوا باندې ماشومانو هم سپما کوله خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که دیمو تاسو په یاد ویدی دخلک په شکل ماشومانو به پیسې ذخیره کولی یعنی د پسنداز تربیت د دغه ماشوموالو نه شروع کیدله خو متاسفانه په اوسنی شرایطو کې چې کله ماشومانو ته چه په کار کیږي د مور او پلار طرف یا د فامیل طرف عاجل ورته آماده کیږي یعنی دا مسله د پسنداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شي چې دا عرف پر سن و سال کې یا دا عادت سره په ځان کې ژوندی کی. د مثال په ډول یوه طریقه دم کېدای شي چې مونږ خپل مصارف یاداشت کو او د میاشت په آخر کې دم مصارف وکتل شي او په دې کې کوم غیر ضروري مصارف چې شوي دي هغه ځنه حذف کی. د خپل یو هغه راولي یعنی یو مدیریت راولي او باعث دو کیږي چې حتی په لویو مسایلو کې دغه شخص د خپل عواید مدیریت کی.
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پسنداز مصرف نه کول دي یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پسنداز په حال کې ده. حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پسنداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي. د پسنداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري. یو ګټه دا ده چې خپله سپما کول انسان د اسراف نه ساتي، یعنې که ته چېرته سپما کوې نو بیا اسراف نشې کوی او که چېرته اسراف کوې بیا سپما نشې کوی. او بله دا ده چې کله موږ سپما کوو د سپما کولو کې کومې پیسې چې موږ سپموو هغه موږ ته په سخت وخت کې په کار راځي، یعنې کله چې موږ وظیفې نه وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کیږي کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه موږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنې موږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات به حل ولې سو.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاري بلل کیږي خو د روان فقر یو لامل دا هم ده چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو کاروبار یا وظیفه ولرو بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کیږو. کله هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه چې اقتصاد جوړوي نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې د عوایدو په وخت کې دی یو څه نقد پیسې سپما کړي.
دا چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي د سپما کولو ګټې څه دي او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
عمران صاحب لمړی پښتنه مودا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي نو هر څه چې لاس ته راغلل همدانه نه مصرف کړه، دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري، په دې معنا سره سي لنډمهاله، اوږدمهاله او منځمهاله پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو. یعنی په دې معنا سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم، که دغه کار ونه چلی، زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم، دا پلان نه وي ورسره. خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید د یوې بلې ورځې لپاره په دې فکر وکړم چې زما دغه انرژي، دغه توانایی، دغه قابلیت، دغه استعداد شاید د عمر په تېرېدو سره راسه همداسې پاتې نه شي، زه باید د هغه ژوند لپاره هم یو سپما ولرم. په نننۍ نړۍ کې ډېر ځوانان سي له ستونزو سره مخامخ دي، له اندېښنو سره مخامخ دي، او یا همدارنګه عمر چې بیا تېرېږي دغه اندېښنې ورته په لویو مسایلو اوړي، یو همدغه علت چې دوی سپما نه وي کړي، نو دوی به په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بیغمه وي.
مننه عمران صاحب. د سپما کولو ګټې څه دي؟ یعنی هغه ځوانان چې سپما کوي له هغو ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
د سپما کولو ډېرې ګټې دي. تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بالاخره مالي استقلال ته رسیږي، په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسیږي. او که چیرې ته مالي استقلال ونه لري، دا تا ته د وخت په تېرېدو سره په سټرس، فشار او یا داسې په غمونو اندېښنو باندې اوړي. نو اوله ګټه همدا ده چې ته مالي استقلال ته رسیږي. دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل، دغه د خپلو اولادونو آینده ته تضمینولی شي، دوی ته د ښه ژوند د پیدا کولو زمینه مساعده کولی شي، او په دې ډول سره ته خپل ځان هم هوسا کولی شي، ځکه چې ستا دغه نسل ورسېده نو دوی به طبیعي د زموږ او تاسو د افغاني ټولنې پر اساس سره هغه کار کوي، ښه ژوند جوړوي، مور او پلار سره ډېر اسودی، بلکې دغه ټوله کورنۍ ورسره اسودی. دا ګټه ده. او بل خبره دا ده چې په سپما کولو سره کولی شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي، د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بالاخره له ټولنې سره دای مرسته کولی شي، له ټولنې سره دای کومک کولی شي. دا هم ده چې ته کولی شي په د ژوند په نورو برخو کې، په اقتصادي فعالیتونو کې، په مالی برخو کې ته پانګونه وکړي، ته لږ نه بیرته عایدات ترلاسه کولی شي. مثلا داسې نورې د ژوند اساسي اړتیاوې دي. اوس کومه اړتیا چې ده ستا اړتیاوې یو وړې کورنۍ ته بسنه کوي، مثلا ته میرمن دی، دا ماشومان واړه دي، خو د وخت په تېرېدو سره دغه ماشومان غټېږي، لویېږي، نو د دوی لپاره هم مهمه دا ده چې باید ته هغه سپما ولري، او د دغه سپما شوو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوې برابرې شي.
مننه. ورسته پښتنه مودا د ځوانانو وغواړي چې سپما وکړي، څه ډول کولای شي؟
د دې مختلف لارې دي، بیلابیل لارې دي، خو تر ټولو مهمه اوله دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي. په دې معنا سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپلو ګټل شوو عایداتو یوه خاصه برخه دا زه باید سپما کړم. ته باید د دې لپاره پلان ولري، پلانینګ داسې قوي پلانینګ ورته ولري. لومړی خبره همدا ده چې مثلا که زما معاش دی 10,000 افغانۍ یا 10,000 افغانۍ یا 15,000 افغانۍ، څومره زما لومړنۍ اړتیاوې پوره کیږي، په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یوه برخه سپما ته تخصیص شي. ګټه دا هم ده چې څنګه موږ کولی شو سي په آینده کې د دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو، په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انگیج شو، مصروف شو، بوخت شو. او د دې ترڅنګ دغسې یو ذهنیت باید رامنځته شي. د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي. د ټول عمر په توګه، د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بالاخره دوی کولی شي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي، او له نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي.
اوریدونکو د تاندې څنګه د پای شي بي دي تر بیا خو وخت ترته غواړم.
د ازادي ملما قدرمن اوریدونکو د نن د ازادۍ میلمخ پرونه کې ل کیسه لیکوال
خوشحال مزروال سره خبرې کوو. خوشحال مزروال اوس مهال په ډنمارک کې میشت دی. په دې وروستیو کې د کیسو څو ټولګې هم برابرې کړي دي چې پر دې او نورو مسایلو خبرې ورسره کوو. مزروال صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. لومړی که ممکنه وي د خبرونې د معمولې طریقې په توګه ځان لطفا مفصل را وپیژنئ. څوک یاست؟ له کومه ځایه راغلي یاست؟ چیرته زیږیدلي یاست؟
ډېر ښه تکل صاحب. په سر کې ټولو هغو دوستانو، عزیزانو، هیوادوالو، هر څوک چې زما غږ اوري، ټولو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم.